همایون او د ازادي رادیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. نن جمعه ده، د لیندیا قوس و مده نومبر 28. د خبرونه په راپورونه کې راځي، د جرمني یو چارواکي له افغانستان او د امریکایي پوځونو په وتلو کې د بیړی مخالفت وکړ. په خوست کې د ماشومانو له هیلو د ماشوم نړیوالې ورځې په مناسبت په یو راپور کې خبري جوړه او نور مطالب تر خبرونو ورسته. په غزنی کې چارواکي وایي چې د شخړو پر مهال د وژل سو کسانو شمیر تر پخوا کم شوی دی. په نورستان کې روغتیایي کارکوونکو ته د څلورو میاشتو معاشونه ورکول سوي، خو په روغتیایي مرکزونو کې درمل نسته. د ترکیې یوې محکمې د پیلوټانو او قمندانانو په ګډون د پوځ 328 غړي په عمر قید محکوم کړل. په غزنی کې د افغاني سترې میاشتې ټولنې چارواکي وایي په دې ولایت کې د وسلوالو شخړو پر مهال د وژل سو کسانو شمیر کم شوی. په غزنی کې د افغاني سترې میاشتې ټولنې رئیس عبدالعلیم نوري ازادي راډیو ته وویل د 2013 کال پرتله په 19 او 20 میلادي کلونو کې د جګړې له ډګره لږ مړي انتقال کړي.
په 2013 کال کې موږ 515 جنازې انتقال کړې دي، په 2019 کال کې 315 جنازې، او په 2020 کال تر اوسه پورې 200 جنازې انتقال شوې دي. اوس خوشبختانه جګړه کمواله پیدا کړې ده.
سره میاشت د جګړې له ډګره یوازې د امنیتي سرتیرو او وسلوالو مړي لېږدوي. په نورستان کې روغتیایي کارکوونکو ته د څلورو میاشتو معاشونه ورکول سوي، خو په روغتیایي مرکزونو کې درمل نسته. د نورستان د روغتیا رئیس ډاکټر زکی الله ستوري ازادي راډیو ته وویل
د درملو په برخه کې د ژمنۍ توکو د رسیدلو په برخه کې هم لږ تاخیر شوی او د تطبیقونکو موسسې لخوا نه، خو اوس چې دوی ته د عامې روغتیا د وزارت له لورې کوم قسط پیسې ورکړل شوي دي، نو مغه پیسو کې به دوی د ژمنۍ سطحې ټوله تکمیلوي.
په نورستان کې د 24 روغتیایي مرکزونو روغتیایي کارکوونکو د معاشونو د نه ورکړې له کبله له څه باندې 2 میاشتو راهیسې اعتصاب کړی و. د تخار د ملي امنیت اداره وایي چې 10 کسان یې د وسلوالو غلاو، قتلونو او د وسلو د خرڅلاو په تور نیولي. د تخار د والي ویان محمد جواد هجری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د تخار د ملي امنیت ریاست موظفانو په تعلقان شار کې په درو اپراتیفي عملیاتو کې دا کسان نیولې دي.
دا هم ویل چې لنی ولسو کسانو څخه یو موټر، یو کلاشینکوف او یو اندازه مهمات ترلاسه سوي او ضبط سوي دي. د ترکیې یوې محکمې د پیلوټانو او قمندانانو په ګډون د پوځ 328 غړي په عمر قید محکوم کړل. محکمه دغه کسان د 2014 د کال په جولای میاشت کې د ولسمشر رجب طیب اردوغان پر ضد د خونړۍ کودتا په هڅه کې په لاس لرلو مجرم وپیژندل. د تورونو کسانو محاکمه په 2014 د کال کې پیل شوې وه، او تر ډیره د هغو پوځیانو دوسیې وڅېړل سوې چې د انقرې په اکینچی هوایي اډه کې دیرول. ترک چارواکي دا اډه د کودتا د هڅې اصلي سرچینه ګڼي. د دوی د محاکمې پر مهال په محکمه او پلازمینه انقره کې سخت امنیتي تدابیر غوره سوي وو. د استرالیا او بریتانیا چارواکو د ایران لخوا د استرالیایی بریتانوي څېړونکي کایلی مور ګیلبریت د خلاصون هرکلی وکړ. نوموړي په 2013 کال کې ایران ته د سفر په لړ کې نیول سوی وه او په لس کاله بند محکومه سوی وه. ایرانی رسنۍ وایي چې کایلی مور ګیلبریت اسرائیل ته د جاسوسۍ په تور نیول سوی وه او د دریو ایرانی سوداګرو د خلاصون په بدل کې خوشې سوه. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر ماریس پاین په یو بیان کې ویلي چې د نوموړي خلاصون د استرالیا د حکومت لپاره یو لومړیتوب و. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډامینیک راب هم په یو ټویټ کې د کایلی مور ګیلبریت د خلاصون او استرالیا ته د هغې د ستنېدو هرکلی کړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر لویدیز د بیلاروس په کورنیو چارو کې په لاسوهنې تورن کړ. سرګی لاوروف د تور په منځ کې له الکساندر لوکاشینکو سره په کتنه کې ولګاوه. په دې هیواد کې د اګست میاشتې د ولسمشرۍ د لنجمنو انتخاباتو په اعتراض کې مظاهرې روانې دي. زرګونه مظاهره چند د اګست له 9 نیټې را په دې خوا د هرې اونۍ په پای کې واټونو ته راوځي او د الکساندر لوکاشینکو د استعفا غوښتنه کوي. اعتراض کوونکي باور لري چې د اپوزیسیون 18 کلنه کاندیده سویتلانا تسیخانوفسکایا د انتخاباتو اصلي ګټونکې ده. رویټرز خبری اجنس وی ځینو ډیموکراتانو پر منتخب ولسمشر جو بایدن فشار راوړی چې د امریکا متحده ایالاتونو پوځي بودیجه کم کړي. اوسنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وروستیو دریو کلونو کې د امریکا بودیجه له څه باندې 6.99 میلیارد ډالرو څخه 1.24 میلیارد ډالرو یعنی شاوخوا 99% لوړه کړه. د سپری په نوم د سټاکهولم د سولې د نړیوالې څېړنیزې مؤسسې د راپور له مخې چې د سږکال په څور میاشت کې خپور سو د کورونا وایرس د اقتصادي اغیزو له کبله شای په راتلونکي کې د هیوادونو د پوځي بودیجو د زیاتېدو بهیر ودرول سي او دا امکان هم شته چې کمی سي. د اروپای ټولنې د ناروغیو د کنټرول ادارې او د روغتیا نړیوال سازمان د ایچ آی وی ایډز د ټیسټونو زیاتېدو غوښتنه وکړه. دوی وایي په ځانګړي توګه ختیځ اروپا، روسیه او مرکزی آسیا کې په ایډز د اخته کسانو تشخیص ډیر ناوخته کیږي. دغو روغتیایي ادارو ویلي د ایچ آی وی وایرس ناوخته تشخیص چې د ایډز ناروغي سبب کیږي دې ته زمینه برابروي چې اخته کسان د ژوندي پاتې کیدو لپاره له تداوی بې برخې پاتې سي. هغه راپور چې د اروپایي ټولنې د ناروغیو د کنټرول ادارې او د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او پرون خپور کړ ښیي چې په 2019 کال کې په اروپا کې 3,46,000 ډیر کسان په ایچ آی وی ایډ سخته سوي دي. راپور وایي په سلو کې 80 پیښې د ختیځې اروپا، روسیې او د مرکزی آسیا د ګڼو هیوادونو په ګډون د ډبلیو ایچ او تر پوښښ لاندې په ختیځه ساحه کې ثبت سوي دي. او ازبکستان د مالټا لیوی کمپنی سره قرارداد لاسلیک کړ چې د منځنی آسیا په دې هیواد کې طبي بنګې وکړي. د دې قرارداد پر اساس به د مالټا ملابس شرکت د ازبکستان د سیدریا ولایت په سردابه ولسوالۍ کې پر 3,000 هکتاره کرنیز ځمکه بنګې وکړي. دا لومړی وار دی چې ازبکستان داسې یو تړون لاسلیک کوي. په دغه هیواد کې مخدره مواد منع دي. د ازبکستان د ځایي رسنیو د راپور له مخې له بنګو څخه به یوازې په طبي درملو کې کار اخیستل کیږي او ورڅخه جوړ سوي درمل به بهرنیو هیوادونو ته صادریږي. تاسو زده یی رادیو ته غوږ یاست. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې د جرمني یو چارواکی له افغانستان او د امریکایي پوځونو په وتلو کې د بیړی مخالفت وکړ. یو تحلیلګر وایي
امریکایان به په هغه صورت کې په 14 میاشت کې د افغانستان څخه ووزي چې طالبان او د افغانستان حکومت جمع د افغانستان شسون یو مثبت پریکړه ته ورسي.
په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال د وژل کېدو دوی اونې پر رسیوي خو تر اوسه قاتلان نه دي مجازات سوي. د الیاس د یورور
دایم یو خبریالو د خلکو ژغره اخستې د خلکو ستونزه سپړلې خو تر اوسه پورې په دې نه پوهېږم چې ولې هغه وژل کېدی.
په خوست کې د ماشومانو له هیلو د ماشوم نړیوال ورځې په مناسبت په یو راپور کې خبریږي
زه غواړم چې سوله راشي، جنگ ورک شي، د موږ خپل خویندې ورونه او موږ روغ روزنه ورکو ماشومان ته. زه غواړم چې په راتلونکي وخت رهبر شم.
د اونیز پروګرامونه هم خبرو نیمه نړۍ او کور کلی. د خبرونه د سر موضوع راخلو د جرمنی یو چارواکی له هغه څه سره مخالفت وکړ چې د افغانستان د امریکایي پوځیانو په بیړه وتلو بلل. تر دې مخکې د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر ویلي و چې له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو په باب د دغه هیواد د اوسنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر پریکړې اندېښمن دی. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر تیرې اونۍ ویلي و چې د جنوري تر نیمایي پورې به په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر له 4,500 څخه 2,500 ته راکم سي. تفصیل له اسمت څاروانه.
د جرمني د پوځوي چارواکي ایوا هوګل له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه د متحدو ایالاتونو د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې د پلان په وړاندې خبرداري ورکړ. د په تیرو نږدې لسو ورځو کې دوهم جرمنی چارواکی دی چې له دې پلان سره مخالفت کوي. د جرمنی خبری آژانس د راپور له مخې اغلی هوګل ویلي څه چې په کار نه دي په بیړه د ځواکونو ایستل دي. د زیاته کړه مهمه دا ده چې د ځواکونو د ایستلو هر راز پروګرام غږمل وي. د جرمنی دغه پوځي چارواکي همداراز ویلي چې په کار ده چې د امریکا د نوي ولسمشر جو بایدن غټ لومړیتوب دا وي چې د ناتو له نورو غړو سره همغه راز چې امریکا ورسره یو ځای افغانستان ته تللې له هغو سره یو ځای راووسی. د راپور له مخې حاضر دمه جرمني په افغانستان کې نږدې 1,250 پوځیان لري. دا ځواکونه د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې افغان ځواکونه روسي. اغلی هیګل ویلی تر اوسه پورې په افغانستان کې د جرمني 950 سرتیري وژل شوي. د دې په وینا په دې اړه چې په کابو دوله سیزو کې په افغانستان کې پوځي حضور څه بریال لرلې رښتونی بحث ته اړتیا ده. تر دې وړاندې تیره اونۍ د جرمني د بندنوی چارو وزیر هایکو ماس په برلین کې یوې خبري غونډې ته ویلي و چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه بیړناک اقدام به په دې هیواد کې د سولې د پروسې لپاره خنډونه زیات کړي. د امریکا سرپرست دفاع وزیر کریستوفر میلر د سه شنبه په ورځ وویل چې د جنوري تر نیمایي پورې به په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر له 4,500 څخه 2,500 ته رالیږ کړي. په همدې حال کې د تروریزم نړیوال انډکس یا شاخص شي چې افغانستان په درسته نړۍ کې تر ټولو زیات له تروریزم اغیزمن شوی دی. د دې انډکس له مخې چې د سولې او اقتصاد انستیتوت خبر کړي په نړۍ کې د ټولو تروریستي پیښو په سلو کې 1/3 په افغانستان کې شوی او په دې حساب افغانستان په نړۍ کې د تروریزم تر ټولو لوی قرباني هیواد دی. په امریکا کې مشته سیاسي چارو شنند هاشم وحدتیار باور لري چې له افغانستان د امریکایي پوځیانو وتل د دغه هیواد پر امنیتي وضعیت اغیز لري. خدای په عین حال کې باور دی چې بهرني پوځیان به هغه مهال ووزي چې طالبان پر خپل ژبنو عمل وکوي.
هغه توافق چې طالبان او امریکایانو په قطر کې کړی دی اغل ته داس لیکل شوی دی چې امریکایان به په هغه صورت کې په 14 میاشت کې د افغانستان څخه ووزي چې طالبان او د افغانستان حکومت جمع د افغانستان سیاسون یو مثبت پریکړه ته ورسیږي. په افغانستان کې یو سیاسي جوړجاړی شوی وي بیا به نظام د امریکایي نظام د افغانستان څخه ووزي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د 18 نیټې د موافقې پر اساس ټول امریکایي پوځیان د راتلونکي میلادي کال تر میاشتې پورې په دې شرط ووزي چې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې طالبان خپل ژمنه پوره کړي. اوس په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبري روان دي او پرمختګ خورا ورو دی. دوی لا هم د رسمي خبرو د تګلارې پر سر جوړ نه دي راغلي او له بلې خوا د امریکا او طالبانو د موافقې خلاف جګړو زور اخیستی دی.
په هلمند کې د ازادي راډیو د تکړه خبريال الیاس تایید وجل کېدو دوی اونۍ پرسي ویدي حکومت روسه د دې وجنې په څېړنې کې د کوم پرمختګ خبر نه دی ورکړي. د دوی له ورور مدثر دعوت څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې. آیا تر اوسه د الیاس تایید وجنې په تړاو په څېړنې کې د کوم پرمختګ معلومات له دوی سره شریک سی وي؟
د شهید د کدل پاره تر اوسه پورې فکر نه کوم چې دولت به یو زره هم پرمختګ کړی وي، ځکه کله چې موږ پوښتنه ترې کوو دی وای موږ اختایو په داسې حال کې چې ځینې کسان د امر ته وایي تر اوسه پورې موږ هیڅ هم په لاس نه دی راوړي، یعنی هیڅ موږ نه دی کړی. په لومړي ورځو کې چې موږ د دوی سره اړیکې ټینګولې، معلومات موږ ځینې کوله، دوی ځینو ځایونو باندې ځینو کسانو باندې شاید شکونه و، موږ ته ویل چې ځینې کسان باندې موږ شکونه لرو، خو زموږ غوښتنه د دوی څخه دا و چې باید هغه کسان ونیول سي یا هغه کسان د سزا ورکول سي چې هغه د دې قضیه د دې پیښې اصلي عاملین وي، هغه اصلي کسان وي. لا تر اوسه هم په دې اړه هیڅ پرمختګ نه دی شوی چې چا دا کار وکړي او ولې وکړي.
د قتل دغه شک پر کومو کسانو په دولت کې شامل کسان که د طالبانو په ډله کې؟
زموږ شک پر هر چا دی، هغه کسان چې د دې ملت دشمنان دي، هغه کسان چې د دې خاورې دشمنان دي، هغه کسان چې دایي په ریپورت سره به د هغوی ګټې خطر ته لوېدلې، او هغه کسان چې د دولت په لوړو پوزیشنونو کې دي، هغه کسان چې په پراخه کچه فساد کوي، هغه که په هر برخه کې، که په طالب کې، که په حکومت کې وي، که یو بل ډله وي، که هر څوک وي، اشخاص وي، موږ پر هر چا شک لرو. زموږ شک د هیڅ چا څخه وتلی نه دی، ځکه زه بیا هم وایم چې موږ شخصي دښمنۍ نه درلوده. که موږ شخصي دښمنۍ درلودی موږ به نفر ټینګ کړی وای، دولت ته به مو سپارلی وای، یا به مو دولت ته ویل چې دغه زموږ دښمن دی، دغه کس دی، تاسو جزا ورکړئ یا موږ جزا ورکوو. خو دلته اوس خبره دا ده چې دلته معلوم نه دی کس چې دا څوک دی، شک موږ پر هر چا لرو.
تر دې مخکې هم خبر اعلان په هلمند کې وجل سی وی دی، څه فکر کوي چې کومې ډلې لاس لري او د کومې انګېزې له مخې دغه خبر اعلان وژني؟
د شهید روحانی څخه رانیولې تر نور احمد نوري تر نعمت الله ظهیر نور خبر اعلان چې په هلمند کې شهید شوي دي، تر اوسه پورې د هغوی هغه د قتل لامل معلوم نه دی چې ولې دا شهید شو، ولې ووژئ، ولې قتل کړ، د هغوی ګناه څه وه. دا یې هم یو خبریال و، د خلکو ژغې را اخیستې، د خلکو ستونزې را سپړلې، تر چارواکو یې رسولې، تر هر چا پورې رسولې، که هغه د دولت پورې اړه درلوده او که د دولت مخالفونو پورې اړه درلوده. یعنی هغه یو پل و د خلکو د دولت ترمنځ، د خلکو او د چارواکو ترمنځ، هغه څوک چې ځان د دې هیواد هغه مالکین بولي، د هغوی تر غوږو پورې د دې خلکو ژغ رسوي، د هغوی ستونزې رسولې، د دې هیواد په درد منو. خو تر اوسه پورې په دې نه پوهېږم چې ولې هغه وژل کېدی، ولې هغه قتلوي، په داسې حال کې چې موږ هیڅ ډول شخصي دښمني د چا سره نه لرو، نه په کلي کې، نه په ښار کې، نه د پلار نیکه په وطن کې، په هیڅ ځای کې موږ چا سره ستونزه نه لرو، مګر بیا هم زما ورور شهید کېږي، لامل یې نه معلومیږي.
والی او نور چارواکي هم څو ورځې مخکې کور ته د خواخوږۍ لپاره درغلي وو، د هغوی ژمنې په دې برخه کې څه وې؟
د والی صاحب تر څنګ ځینې نور دولتي چارواکي راغله، کور ته غمشریکي وکړله، زموږ سره ځان په دې درد او په دې غم ګډ وباله. دوی دا ژمن را سره وکړي چې موږ به تاسو یوازې نه پرېږدو، په هر حالت کې به تاسو سره ځای یو، او بل دا چې دوی پر دې تاکید وکړي چې د دایي صاحب قاتلین به پیدا کوو، هغه عاملین به نیسو، سزا به ورکو. دا دوی زموږ سره څو ځلې دا ژمنه کړې ده، خو موږ لا انتظار چې دا ژمنه به دوی کله پوره کوي. تر ټولو مهمه ژمنه زموږ لپاره همدا ده، نورې ژمنې موږ خپل ژوند، موږ خپل هر څه، موږ خپل روان کورنۍ هغه خپل کنټرولولی شو، ساتلی شو. خو یو څه چې د دوی وظیفه ده، د دوی دنده ده او د دوی ژمنه ده، موږ لا هم انتظار یو، خو په دې هیله یو چې دا انتظار مو تر اباده پورې انتظار پاتې نشي.
په هلمند کې د ازادي رادیو د وژل سوي خبریال محمد الیاس تایی ورور مدثر دعوت و چې ویلې د دې وژنې په څېړنې کې د کوم پرمختګ معلومات له دوی سره نه دي شریک سوي. ازادي رادیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. په خوست کې ځینو ماشومانو د ماشوم نړیوالې ورځې په لمانځنه کې ویل چې دوی هغه وخت خپلو هیلو ته رسېدلی سي چې په دې هیواد کې روانه جګړه بنده سي. ملګرو ملتونو په 1950 میلادي کال د نومبر 6مه د ماشوم نړیوالې ورځې په مناسبت نومولې ده. نجیب الله الوخیل تفصیل لري.
خوستی ماشومان خپلو هیلو او امیدونو ته د رسیدو لپاره د جګړې د بندیدو او د سولې د ټینګښت غوښتنه کوي. دوی وایي غواړي په راتلونکي کې ډاکتران، انجینران، ښوونکي او د ټولنې مخکښان شي، تر څو له دې لارې افغانستان آباد او خپل خلک د نورو هیوادونو له احتیاجیو خلاص کړي. خوستیو ماشومانو یاد سرګندونې د پنجشنبه په ورځ په دې ولایت کې د ماشومانو د نړیوالې ورځې د لمانځنې په پار د جوړې شوې غونډې په څنډه کې آزادۍ راډیو ته وکړې.
چې داس کوم مایدای هله لارم چې په آینده کې واخه ډاکټر شم، موږ باید یو داس ډاکټر شو چې خپل هیواد ته خدمت وکړو او زموږ هیواد بل چتارتیا و نه لري.
نو می تبسم دا زغوارم چې پراتلونکو کې یو خون کې شم، غواړم چې زموږ په هیواد کې سول روشي، جنگ ورکشي، هر وخت موږ په هیواد کې ستلپات سولوي.
زمانم دنیا د پدریم ټولګي کې يم، زغوارم چې پراتلونکو کې سرندواله شم چې د هویان د حقوقو نه دفاع وکړم.
زمانم مینه د زغوارم چې سول راشي، جنگ ورکشي، د موږ خپل خويند ورونه موږ روغه روزنه ورکوم شمان ته. زغوارم چې پراتلونکو کې هر خبره شم.
ماشوم الکانم پراتلون کې خپل هواد او خلکو ته د خدمت کولو لیوالتیا لري. دوی له حکومت غواړي چې ماشومان ته خوانځي جوړ کړي، کتابونه ورکړي او امنیت ټینګ کړي.
زه غواړم چې پراتلون کې یو ښه او پوه انجینر شم. افغانستان د خو انجینرانو ته اړتیا لري، ترڅو نور هوادو ته اړ نشي. حکومت نه دا هیله لرو چې مرستې دوی ته ورسیږي، د یتیمانو سره دا مرسته وکړي، د غریبانو سره دا مرسته وکړي.
بل لوري ته اند یو خون کې دی او هوسا او سولې زراتون کې لپاره د ماشومان سالم روزنه او پالنه د کورنۍ او حکومت له اساسي دندو څخه بولي. د جمهوریت په نوم یو خون کې وای
دینن ورځي ماشوم دی سبا ورځي میندې او پلرونه دي. ماشوم حق لري تر څو دوی سالم روزنه او تربیه زده کړي، ځکه چې هر څه چې ماشوم زده کوي هغه ټولنې ته ورخایي. که ماشوم له هڅونې سره لوی شونو، په ځان اعتماد او باور زده کوي، کما شوم مولا نیوک سره را لوي شو نو داس د کوي چې بل چ څنګه نیوکی وکړي او محکوم کړي کما شوم مو په انصاف سره ژوند وکړو انصاف د کوي په ژوند کې کما شوم د حق لري ترڅو په امنیت سول کې ژوند وکړي
بل لوري ته چارواکي وایي د نوی نسل روزنه او هغوی ته د ژوند خو زمينو برابرولو په خاطر حکومت او نړیوال مرستندوی بنسټونه هڅه کوي خو یو شمیر خندونو او ستونزو دا هڅه اغیزمنی کړی دي د خوز د په هنی رئیس نصیر احمد روخان ویل
خوشبختانه په دې روسي کې د ماشومانو د ژوند خوال لپاره ملي او نړیوالې مؤسسات په دغه برخه کې کار کوي چې د ماشومانو د ژوند خوال لپاره په افغاني جامعه کې ذهن سازي وکوي د دې ترڅنګ د کورنۍ ناسمه پاملرنه ورستپات کلتوري شرایط جګړه فقر او بسیودی هغه عوامل دي چې لا هم د ماشومانو ژوند تهدیدوي
د پوهنې د برخې مسؤلین وایي تر اوسه هم د ښوونځیو د واټن د کورنۍ د نه پاملرنې او ناامنۍ له کبله د دې هیواد لکونه نجونې او هلکان له زده کړو بې برخې پاتې شوي دي
اوس به احمد شیبر راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په باب څه راغلي
Stars and Stripes رسپانی په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له لوري د شکرانې یا تانکس گیوینګ مذهبي ورځې د لمانځلو په اړه مقاله خپره کړې دا ولیکي چې دا ورځ سش کال د تیرو کلونو په څیر نه ده په دې مقاله کې راغلي دي چې د قسم ناتړ ماموریت ورله مخه د ایمیل لاري یو بیان لیږلی و چې د پنځشنبه په ورځ به د شکرانې ورځ په ځان داسې لمانځي چې له یو بل سره لري وي ورسپانې وړاندې د افغانستان د روغتیا وزارت د شمیرې خبرې کړې دي چې تر اوسه په دغه هیواد کې څه باندې 15 زره کسان په کورونا اخته شوي دي او له دې ډلې 1212 تنه مړه شوي دي خو سټارز اینڈ سټرایپس په خبره کړې مطلب کې پر دې شمیرو شک څرګندوي او لیکي چې ډېر کسان دي چې ټیسټ نه دی شوی نو د کورونا مثبتې پیښې شایي په افغانستان کې تر دې ډېرې زیاتې وي د امریکا دفاع وزارت تر اوسه په افغانستان کې په کورونا د اخته بهرنیو ځواکونو د شمیر په اړه څه نه دي خبره کړې Stars and Stripes لیکي دا سربیره پر دې چې سشکل د یو شمیر مثبت پیښو راپورونه خبره شوې دي خو دفاع وزارت د امنیتي دلایلو له امله دا شمیرې نه خبروي د فبروري په 9 چې په دوحه کې امریکایانو له طالبانو سره د سولې کوم تړون لاسلیک کړی دی د هغې له مخې به ټول امریکایي ځواکونه د می تر میاشتې له افغانستانه وځي نو شایي سشکل د امریکایي ځواکونو د شکرانې وروستۍ لمانځنه وي چې په افغانستان کې کوي میل آنلاین خبرونه د یو شمیر هغو بهرنیو ځواکونو په اړه لیکنه خبره کړې ده چې په خوا په افغانستان کې د خبرونه لیکي آسترالیا د دفاع وزارت لښ تر لښه لسنه په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو د راپور په خاطر له دندو ګوښه کړې دي خبرونه لیکي چې دا کسان د آسترالیا د ځانګړو ځواکونو غړي دي د آسترالیا دفاع وزارت پر دې کسانو دا شک کړی دی چې دوی د هغو بشري سرغړونو شاهدان وو چې له ادعا سره سم د آسترالیا ځواکونو په افغانستان کې ترسره کړی دي د همدې سرغړونو په تور 19 سنه نور په آسترالیا کې د تحقیقاتو لپاره معرفي شوی دي تیرونی په 455 مخونو کې یو تحقیقاتي راپور خپور شو چې په کې د آسترالیا ځواکونو تورن شوی دي چې د 2015 او 2014 کلونو ترمنځ نه د شکسان په افغانستان کې په غیر قانوني توګه وشل دي د 2020 کال د سپتمبر له 11 وروسته د آسترالیا تر شپږ بشت زره ډیرو پوځانو په افغانستان کې خدمت کړی دی
د نوریدونکو سیمې سره راستولې دي محمد قاسم زواک له هلمند لیکي په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال محمد الیاس د داسې کسو چنې आवाज یو باندې د افغانستان خلک غم جن دي بلکې د نړۍ خلک د وجل کېدون وروسته سخت غم جن دي او قاتلان باید پیدا سي نظری د لوګر له ازري لیکلي افغان حکومت ولې د الیاس د دوسیه په تحقیق کې په تیرغلې دي د خبرلانو سره خیانت دی شفی جان زدران د خوص له نادر شاکور څخه لیکلي دی حکومت د چا پښتنه کړی چې د الیاس دایي قاتلان ترې وغواړو او عبدالغفور فریاد د کندهار څخه لیکلي متحده ایالات تر وتلو مخکې پر پاکستان فشارونه زیات کړي چې د طالبانو ملاتړ کوي او تمویلوي د ازادي رادیو په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه هم خبرونه منړي او کورو کلی اوس ورزو میدان وردک ته په جلیس کې د 28 تر 30 کسانو له ډلې یو لس کسان و سملا دره کړي د میدان وردک د ولی ویان وایي چې دا کسان وسلو له طالبانو تښتول دي نور هل له دې وینادر څخه
د یو لس مسافرونو معلوم برخلیک د میدان وردګو چارواکي وای دا مسافر طالبانو تختولی، خو طالبانو تر وسه نه هو کړی او نه هم نه ویل دي. د میدان وردګ ولایت د والی بیان محب الله شریف زینن ازادي رادیو ته وویل پرون کابل ته پلاری 28 مسافر د طالبان لخوا تختول شوی چې ولس یې د قومي مشرانو په منځګړیتوب را خوشی شوی، خو یو ولس نور لا هم لا درک دي.
میدان وردګ ولایت جلریز ولسوالۍ په سیاسي سیمه کې د وسوال مخالفینو لوري شاوخوا باندې عمر تعداد کسان بلاره تخکته شو نه معلوم دی ته وړي چې دا غل جمعې څخه نور ټول خوشی کړی دی. یوازې یو لاس کسان وسو سره پاتې دي. زموږ نور قومي مشران او زموږ مخاور خلک دا غل خوشی کولو لپاره هڅه هلې دي، لکه ان شاء الله چې دا غل زموږ بحث.
د میدان وردګو ولایت امنیه قومندانې یو ورځ مخکې ویلو و چې طالبانو د ملکیانو موټرې د جلریز ولسوالۍ د سیاپېتاب او پل محراب په سیمو کې درولي او 28 کسان یې لزان سره بيولې دي. دا مسافر چې ټول نارینه ول د میدان وردګو ولایت د بهسود ولسوالۍ لومړی برخې څخه کابل تر روان ول. د جلریز کابل لوی لاری او شمیر مسافر وای
هر وخت مسافر سر جنې ټکی وای دلته مشغله زیری یا طالبان یا مزیری دا لار چې د ډیر ستونزې لري.
تو ځای درې څلور ځای د طالبانو له پلټونو سره مخ شوی یو، یعنی موږ له سختو مشکلاتو سره مخ پر دې لار باندې. دا لار عمومي لار ده، د ډیرو ولایتونو لار ده. دولت باید د دې لارې امنیت ته جدي پاملرنه وکړي.
د جلریز لوی لار کابل له بامیان او نورو مرکزی سیمو سره نخلوي. دا لار د میدان وردګو ولایت له ناامن سیمو څخه یادېږي چې د طالبانو د ادعاو پر بنسټ په یاد ولسوالۍ کې دوی پراخ حضور لري. د امنیتي چارواکو د راپورونو له مخې په وروستیو څو کلونو کې طالبانو د افغانستان د شمال او لویدیس په لوی لارو کې په وار وار مسافر تختولي چې ځینې یې خوشی کړي او ځینې یې وژلي هم دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د میدان وردګو ولایت د چارواکو د دې ادعا په ځواب کې ازادي راډیو ته ویل په دې اړه په جزئیاتو ترلاسه کولو بوخت دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
اوس هم په افغانستان او نړۍ پوری بل تړلې مسأله د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د کورونا وایرس مثبت پیښې په زیاتېدو دي. افغانستان هم له هغو هیوادونو دی چې په وروستیو ورځو کې د کورونا وایرس پیښې پکې زیاتې شوي، او د پوهنې وزارت یې اړ ایستلی دی چې د حضوري زده کړو په اړه بیا کتنه وکړي. خو تر ټولو ډېرې پیښې د امریکا په متحده ایالاتونو کې ثبت شوي دي. تفصیل له عصمت څاروان نه.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې هم د کورونا مثبتې پیښې په ډېرې دودي، په نړۍ کې په دې وایرس د اخته کسانو شمیر تر 6 میلیونه اوښتی دی. حاضر دمه تر ټولو ډېرې مثبتې پیښې د امریکا په متحدو ایالاتونو کې ثبت شوي دي. د ریوټرز خبري آژانس تر راپور له مخې د امریکا روغتیایي چارواکو له خپلو هیوادوالو وغوښتل چې د شکر ایستلو یا تانکس ګیوینګ د ورځې په رخصتۍ کې له سفر کولو ډډه وکړي او په دې مناسبت په کورنیو میلمستیاو کې راټول نشي. دوی وایي له خبرداریو سره سره ډیر امریکایان د شکر ایستلو د ورځې په مناسبت میلمستیاوي کوي او یا سفرونه کوي، او له همدې کبله باور کیږي چې د کورونا پیښې په نور هم ډیر شي. د امریکا د ساري او انتانی ناروغیو د مرکز رئیس ډاکټر انتونی فاوچی یو وار بیا پر خلکو ژغ وکړ چې د کورونا لپاره اعلان شوي مقررات رعایت کړي، لکه له یو بله لازم واټن ته پام وکوي، ماسک وکاروي او په یو ځای کې له راټولېدو ډډه وکوي. د امریکا په ځینو ایالتونو کې د کورونا د ډېریدو له کبله ښوونځي او رستورانونه بند شوي، او د نیویارک په شان په ځینو ښارونو کې نوي بندیزونه اعلان شوي دي. په همدې حال کې په پام کې ده چې ژر په امریکا کې د کورونا پر ضد عمومي واکسیناسیون پیل شي. د روټرز خبري آژانس پر اساس تر یوې اونۍ په لنډه بوده کې په امریکا کې 1 میلیون تنه په کووید 19 اخته شوي دي، او اوس په دغه هیواد کې د کورونا د ټولو مثبتو پیښو شمیر 2,240,000 ته رسیدلی دی. همداراز په دې هیواد کې 2,260,000 تنه په دې وبا مړه شوي دي. د روټرز خبري آژانس تر راپور له مخې په درسته نړۍ کې تر 6 میلیونه ډیر کسان په کورونا وایرس اخته شوي، او 1,040,000 تنه ورڅخه مړه شوي دي. په ورستۍ ورځو کې په افغانستان کې هم د کورونا پیښې په بیساري ډول زیاتې شوې دي. له همدې کبله د افغانستان حکومت د کورونا د لاخپرېدو د مخنیوي لپاره د ښوونځیو، پوهنتونونو او د ودونو د تالارونو د بندولو پریکړه کړې ده.
روختیا نړیوال سازمان څوي
د ټوخی یا پرنجی پر محل خپل څنګل قات کړی، پرنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړی، او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسی.
تاسو ازادي رادیو ته غوښیست. دا هم د خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. په غزنی کې د سترې میاشتې ټولنې چارواکي وایي په دې ولایت کې د وسلولو شخړو پر مهال د وژلسو کسانو شمیر تر پخوا کم سوی دی. په نورستان کې روغتیایي کارکوونکو ته د څلور میاشتو معاشونه ورکول سوي، خو په روغتیایي مرکزونو کې درمل نسته. د تخار د ملي امنیت اداره وایي چې لس کسان یې د وسلولو غلاوو، قتلونو او د وسلو د خرڅلاو په تور نیولې دي. د ترکیې یوې محکمې د پیلوټانو او قمندانانو په ګډون د پوځ 320 غړي په عمر قید محکوم کړل. د استرالیا او بریتانیا چارواکو د ایران لخوا د استرالیایي بریتانوي څېړونکي کایلی مور ګیلبریت د خلاصون هرکلی وکړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر لویدیز د بیلاروس په کورنیو چارو کې په لاسوهنې تورن کړل. او رویټرز خبری ایجنسی وایي ځینو ډیموکراتانو پر منتخب ولسمشر جو بایدن فشار زیات کړی چې د امریکا متحده ایالاتونو پوځي بودیجه کمه کړي. د مهمو خبرونو لنډیز مول آزادی رادیو ووري تفصیل زموږ پر ویب سټ لوستلی سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org. دوه اونیز پروګرامونه نیمه نړۍ او کور کلی په یو راپور پسې اوریدلی سي. په کابل کې د تابوت پلورونکو بازار چله هم په ښکارا ډول د سړکونو پر سر د تابوتونو پلور روان دی. تر دې مخکې د ولسمشر اول مرستیال امر الله سالی ویلي و چې په کابل ښار کې تابوت پلورونکي پر خپلو لیکدړو د تابوت عکس نسی لګولی او په نمایشي ډول تابوتونه نسی پلورلی، خو له دې سره سره بیا هم دا چاره روانه ده. کابل ښاروالي وایي هغه کسان چې له دې پرېکړې سرغړونه کړي قانوني چلند ورسره کیږي. فرید الله سعادت په کابل ښار کې له ځینو تابوت پلورونکو سره خبرې کړې.
د تابوت په جوړولو بوختې هغه کسب چې د ډیری په وینا اوس مهال د نامنیو او کرونا وایرس لامل بازار ګرم دی. دیش کلن محمد رفی نه کال کیږي چې تابوتونه جوړوي او دا یې ورځنی روزګار دی. عبدالمتین هم د کابل ښار په یو سند کې تابوتونه پلوري او د کابل په شور بازار کې دکان لري. دای منی چې د خلکو سترګو په وړاندې د سړک پر سر د تابوتونو پلورل د خلکو په ذهن منفي اغیزه کوي.
خلک چې کله له تابوت پلورنځی تیریږي د تابوت په لیدو ډارېږي. کله چې ګوري د دوکان مخې ته تابوتونه ولاړ دي نو د ډار احساس کوي، خو موږ یې دلته د خلکو له نظره لرې په کوڅو کې پلورو.
له دې وړاندې د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح تیرونی د پنشن بی پورز هغه کسانو ته 40 ساعت وخت ورکړی وو چې تابوتونه او د تدفین اړوند وسایل پلوري ترڅو خپل لیکدړې بدلې او ترې د تابوتونو انځورونه پاکړي. امر الله صالح دا هم ویلی وو چې پلورونکي تابوتونه باید په محضر کې ونه پلوري، خو لیدل کیږي چې تر اوسه یې په بشپړ ډول دا پرېکړه نه ده عملي شوې، ځکه تر ننه له دې پرېکړې یوه اونۍ تیریږي. خو لا هم د کابل ښار په ډیری تابوت پلورنځیو کې تابوتونه پالنی ډول پلورل کیږي. له بل پلوه کابل ښاروالۍ وایي له هغه کسانو سره به قانوني چلند کیږي چې له دې پرېکړې سرغړونه کوي. د کابل ښاروالۍ مطبوعاتو برخې مسؤول نعمت الله بارکزي ازادي راډیو ته وویل
دکان های که تابوت می فروشن به هیچ عنوان نباید
هغه خاطی چې تابوتونه پلوری باید تابوتونه د خلکو پر وړاندې ښکاره کید نه دی. هغه دکانداران چې په دې برخه کې سرغړونه کوي چې چلن به ورسره وشي.
د کابل ښار وګړي چې له یو بلا نور ستونزو سره لاس او گریوان ژوند تیروي خای په ښکاره ډول د تابوتونو جوړول او پلورل د دوی لپاره یو بل ذهنی کړاو وي چې د ښه او آرام ژوند پر ځای د جنگ او جګړو پراخ انځور وړاندې کوي. فرید الله سعادت، ازادی رادیو، کابل.
نیما نړۍ.
اخسر به میان خلیم را بند ولګول
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سال وخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د مشمن سره په ځکننه زم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلام د نیمه نړۍ خبرونه ته خره اخلاص د خبرونه وګمی جبارخیل جوړ کړی دا او س اجمل تورمانی تاسو ته وړاندې کوم د دې ونې خبرونه موضوع مو د خزو پر وړاندې توتري خواله ده په افغانستان کې د خزو او نجونو پر وړاندې ل توتري خواله څخه یو یې هم جنسي تیرې ده چې وخت نا وخت ل رسنیو سره په دې اړه راپورونه اور د جنسي تیرې راپورونه یوازې ل نام نو سیم څخه نه دي بلکې د هواد ل بیلا بیلو سیم څخه په دې اړه اوریدل کیږي په افغانستان کې پر خزو او نجونو د جنسي تیری اوم د لاملونه کوم دي
یو د لاملونه نه دا چې اکثرا کله چې په خزو باندې پیسې اخستل کیږي خزې بیا ډېر د توتري خوالي سره هم مخامخ کیږي
په ټکلي ډول څو سلنه د جنسي تیری سره مخ شوی خزې او نجونې خپل قضیه علني کوي او دولتي ادارو ته مراجعه کوي
په ظرف د یو کال کې 95 جنسي تیری تر سره شوی د بعد مرغه
ولې په افغانستان کې د جنسي تیری یو شمیر قربانیان نه غواړي چې خپل شکایتونه پولیسو یا هم عدلي او قضایي ارګانونو سره ثبت کړي
زما اقتصاد ډیر خراب او نه د ارسلم نه د ټول سلم
موږ هڅه کړی چې په دې خبرونه کې د ټول پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو اوس پر راپور ل وکمه جبر خیر وورو چې د جنسي تیری سره د مخشبي یو انجلۍ د مور په غک پیدا کی
ډیر مې اقتصاد خراب ده ورلس کنه له جوړ مې وایې وړه بیا یو دوا هفته بعد بیر تر راوړ یعنی وضعیت ډیر خراب و نه د ساتنې وړ نه و مونږ به ایمان پښتانه خل هم دغه کارونه مونږ خو خو زما اقتصاد ډیر خراب و نه د ارسلم نه د ټول سلم دا شنه پاتې شلم نه ستیون نه چاریم ډیر ده لور مې کول کې ده اوس نه د ساتنې نه د استوارولو ده دا څه غوې د چا په غاړه منس ما چول چې چا ته ورکوم
دا د ګلمنی غوچی په لوري جنسي تیرې شوه د هغې د هویت د نسرګندولو په هدف مو هغه په مستعار نوم ګلمنی یاد کړی دا ګلمنی وایي د باد اقتصادي وضعیت او د خپل خپلوانو د خبرې دولاویرنه نغواړي چې دولتي ادارو ته مراجعه وکړي خو بل خو ډېرې داسې قضیه همشته چې د خزو چارو په وزارت کې ثبت شې بي سپوږمۍ ورداګ د خزو چارو وزارت د پالیسي مرستياله په دې وزارت کې د جنسي تیرې د ډېر شمیر قضیو د ثبت خبره کوي او د دې په خبره یاد وزارت د قربانیانو ته لازم خدمتونه او لازم اسانتیاوي برابر کړی دي اغلی وردک په دې اړه زیاتوي
په دغه خرو کې انجلۍ چې ګروهي جنسي تیرای پېښوي موږ هغه بستر کړ تقریبا 2 میاشتې په شپخانه کې بستر و کومکونه ورسره وشول وړیا تداوی وشو تربیر پر هغه نغد افغانۍ هم د دې سره مرسته وشو په څه چې کورانه مخې دې نه چې دوی مو خبر کړي تداوی پکړي و ځنو شخصي شفاخانه ته بویولې و
د ملګرو ملتونو نړیواله اداره وایي په دنیا کې اوس مهال د بشري حقوقو یو لوی اوږد مهال او ویجاړونکو اعمالونه د خزو او نجونو په وړاندې تاوتریخواله دي چې د عاملینو د نه مجازات چوپتیا او شرم لوجی قربانیان نه غواړي چې شکایتونه ثبت کړي د نومبر 15 د خزو په وړاندې د تاوتریخواله د مخنیوي نړیواله